سلام جوړ په خیر. کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حمله مخکې پیژندل شوی وو او پنخه شوی وو چې په دې وخت کې چاودنه وشوه. ګړو هیواتونه او سازمانونه دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بیوزل افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې ده چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارول لپاره 644 میلیون ډالر ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکهبل 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطی وسلوال وژل شوی دي. د پوز د مطبوعاتي څنګ په لامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د لامی په وینا کې د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطی وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعال ده. د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شبګم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لکېدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهو اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندي یې وشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو دی بل توغندي د لګیدلو کبله لمنځه ولاړه. خو له هغه مهال چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوی کیف او مسکو تل یو بل تور پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهار شنبه د آسیا جام د لوبو لپاره د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلی خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. وسم ورزو پکتیا ته د پکتیا او شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طلب چارواکي ته دی چې هلته د انجونو زینې لیسې پرانستل شوې او انجونی بیرته تعلیم پیل کړي دي. دوی وایي د پریکړه د زینې خونځو د مدیران له خوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صادر شوی. څه باندې 350 ورځې وشو چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د انجونو خونځي تړلې دي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسا ل څو ورځ راهیسې پرانستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسا د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیر زرګونو ته رسیږي. د لسم سم په پوره زده کوونکو لري 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه لري مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنه یې لګردي ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسا بیرته پرانستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي رادیو ته وویل
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوي. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوان شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر تر لاسه کړ له بازارې خواګر اوړل او پټول کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیا ول ډیر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجونو خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق احمد زی له سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې عوامدارنګ په مرکز ګردیز کې لښ پګم ټولګي پورته د انجونو 15 خوانځي برته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او سمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې ورځ باندې عموما د ځوان فکر پروګرام خبريږي، خو نن د یو لړ ستونزو له امله د هغې پروګرام پر ځای درته د ازادي راډیو راډیو مجله خبرو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولای شي نه لار او دوه تل لار هم لري چې هغه هم پټوي کې ده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
د دې زال مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجیب سي نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مرشي د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دی. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کمدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله حالی هم میگم.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسش کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستي وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وی له ښځو پرته سینما نیمګړی ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د ښځونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، ښکارا ده چې باید هلته ښځې هم وي. کچیر خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوی فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوی فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو له خوا جوړ شوی دی. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه پروند د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حنادوت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت دی شاهزاده احمد شاه دی اوسیدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته دی ان له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري او په ورستو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یو ډېر کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي چې د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي، یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او د نن د باندې د نن چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شتا پکې، یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته د ارګ مسؤولو کسان چې هلته ډېر وپېژدن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه، هم ډېر ښه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه، په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولی دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شان او شیری خاوري او دړي هوارې دی. د دې ترڅنګ دلته د ودانی په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده. سر کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بندروان کو دا وتاکونو مرنګولې د تحصیل وینې نورم کارو بندروان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړې ده چې بیرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار خپل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به بغت سپارل کېږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځای نه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کیږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ ترڅنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رهيسي یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. د وی چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلې او لمړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلې.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1919 کال کې مو د سبا په نامه لمړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږه د ځنو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه سکړای، یعنی چاپ مو نه سکړای، خو په انلاین بڼه مونږه فعالیت کوو لیکنې م کولې او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لومړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو دپاره ځینې هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علومو اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو دپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي. دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې موږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي ذکر لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوي لیوالتي لري د برخه کې؟
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله ډیره خره وزي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیرې ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم وکړه. یوازینې شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولېدو یوازینی ادرس یې ادبي بهیر. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو، هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو، او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي، هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید دې پرانیستو کو چې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو، لنډې ویناوي ورته کوو، یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي. موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه وي وسی دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو د پاره وی وسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داستونز حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پنتونونو کې زده کړي کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي، نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره راسی او دا برخه کې رشد وکي، نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مساعده وو چې دوی راسی 15 یا 20 کتابونه د غینه اخذ وکي، غینه برداشت وکي، او خپل سیمینارونه، مونوګرافونه او کسوک تیزسونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي، نو دغه سې یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به ان شاء الله د دې افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر څرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پرې حل سوی ده، خو بس نه کوي. په تیرو 20 کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوی دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي، په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نورو برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی. یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپی یا فرهنګي ټولنې چاپی، تر هغو پورې ورورسی. او دوه داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشې احساسیږي. اصلاً په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي، او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګ لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی څخه اورو.
غزل لحالات لرم وی رخفکی گم زلزان پتا ڈی رخفکی گم کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا خلتا کشو مہی رخفکی گم جن ہر یوراز میں تا سر خوندی دے چینکڑی را برسی رخفکی گم یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا خلق خان دی چار چاپی رخ پکیگم لدی زال مرغی وال وطل لاری او زها غسیم گی رخ پکیگم دا آرام به بیا کوم وخت ته په کار شي چې په تا شي سخته تیره خفه کیږم. کائنات خپل وړوکوالی مې را یاد شي، زه چې وینم ټاله او بیره خفه کیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټو لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوي او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپی شي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟ سوجي پسې ګرځي که بل لار تعقیبوي؟
سوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم. زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم، یو واجب او غریبه ام دا قصه کېده شي، منظور به دا نه دی چې هغه اماره قصه کوم. هغه نه یو شای ماته یو څه را کړی، یا یو پیخه وګورم، یا یو ایدیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کریکټرونه بیا کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما سب شو، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته تم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم سب، یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړی؟
ولې نه، خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی، بیا د غینه ورسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه، کره کتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي. فرضاً شاما هست کې دیشته په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کې دیشته چې یو شای لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولدا د بوی هیڅ خو منه دې تجربه کړی وو، د لیدو هیڅ مجبوره کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده. دې کې شک نشته، وو حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزیږي، لیکوال ما اړ باسي چې کیسه پوری کی.
زغم صاحب، ما دې شامه هسته اشاره وکړه، تر ډیره په شامه هسپانی چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه له مازی سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړې وي په دې هیڅ وای لیکل کیږي، یعنی تر ډیره پورې. څنګه؟
ولله زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلې وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي زه دغه څه تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډېرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وکړې، نو یو مخ آماتور وم، نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه.
ټول تمرکز می هغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا می مطالعه وکړه او د کیسه تخنیکونو او باریکیو ته می پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوی موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړیو یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه، د سې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي کې چیرته بیان کړی؟
والا د سې سخت
ده.
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام می غته نو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري، د خبرو اندازې باید متفاوتي، د دې د ځوان د دوی د سوي د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بالکل، نصر خو ډیر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یادې چې دیني کیسې مې نسبتا د ژورنالیستیک باندې نصر وکي، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو پوښتنه چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسې نصر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې. مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وښتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته په شیبرسه نه پېم یو رقم له شوري په همې په دې برخه کې درلوده په مغوال سر کې ماغه کیسې چې په فایل به په توصیف او دا توصیف به په روک شو دمه نه خو کې دا او ما چې کیسې لیکلې دي هیڅ کلمې په توصیف پر کړنې او په توصیف په شی هم وی فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی د څه ولر فایل مې نه خوښیده، او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې د څه تعادل مې ساتل، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاسوري په ممکن په دې سره و چې لاندې کیسې مې ډېر لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بل دې چې پیو پویګم
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورید، فکر کوم په مکالمه ډیر ټینګار او چې مکالمه لا پیله تر اوسه پورې ډیره بدله شوې ده، ساسو کیسې څنګه لا پیله تر اوسه ډیر بدلی شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والله مکالمه خو زما خپل تجربه دا چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د لپاره البته هغه برچستګی مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېری طبي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته کاراکترونو مطابق، نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایلا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي، اوس کیسې د احساس کیسې هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالات
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي زما تر ډیره پوری سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغیر راغله لپایله تر اوسه
د کیسې چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغیر نه ښکاری
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوی کیسه لیکوال استفاده کولی شي
ولا څه وایم نو چې زما د زما کیسه د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري او تبن موسیقی دا سندرغاړی په دې مې لاس کې سی لرم او دا مې ځانګړی ټولګه دا چې په شاید په سالورو میاشتو یا پینځو میاشتو کې بشپړ شي ایواز ناګا په موسیقي معنی سندرغاړو معنی ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غوړم تاریخ کې سکرم تاریخ کې سم نیم داغه نه د څور ته وایم د تاریخي اشخاصونه ده دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل معنی لیکلې ده کنه دا نو دا سیاو
یعنی شو بخښه یعنی سولمل صاحب تاسو مطلب ده چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړ خسته تاسو کې سوت توجه کولای شي
و
نو اوس پس خام صاحب نو ورس خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري تاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو تر لاسه کړې دا د کیسې لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي
که اجازه وي یو ځل به بیرته لمړی پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه ما ویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې قصه را باندې لیکي یو مثال به وایم یو شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو نو وخت شپه وا شپم د ستاره وا د کوڅې نه یو ناشنا غوونه راتل یو دم په ځین کې د سیویره پیدا شې چې اته نه چې غل راول ویګي کوته مو ام دې هیڅ یو قصه را باندې ولیکله جنایي قصه ده د کاناډا په لار په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده نو دا هدف مې چې د حواسو
یعنی یو بل هسته مو بښې یعنی یو بل هسته مو اشاره وکړه سامیا هسته یو شامه هسته مو لاس سره نه دی منلې
او البته کله کله درونی هسته ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی هیڅ د ویرې احساس مثلا د کرکې احساس د خفګان احساس دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکل شي او پاتې شوه د خاصې تجربې په برخه کې زما په نظر زما په کیسو کې دوه شایان خاص دي خو ستنه د کیسې مې چې د ماشومان لپاره لیکلې دي یو د څنګه معلومات په کیسو کې دا سه راوړل شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور د شان په کې معرفي شوی دي اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستل دي چې پښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیدبک را کړې ده کیسې ډېر ښه خوښوي ده ناول ښه خوښوي ده نو زه فکر کوم چې دا تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېر نشته او بل دا چې ساينسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولای شو مثلا یو کیسه مې ده جیرک الوچی د زلمکه د لپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساينسي مفاهیم
په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اسمان لوستن کې فکر نه کوي چې دا معلومات ساينسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسی مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې تب مول وسای دی په دې برخه کې شی له تاسو سره مرسته کړي او یو چا ک تب نه ولسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاسه نشي او یا ستاسو لاره تعقیب نکړي که څنګه؟
نه، هغه خو د ساينس هغه ابتدایي مفاهیم دي معلومدار چې
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول ساينس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساينس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي، هر څوک چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساينس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او بخشی پا دی برخی که بل سولمل صاحب پشتنه واکمه سولمل صاحب سرنگه دغه ساینسی مفاهیم چه تاسی ورسر آشنا نیست ممکن ده چه کسی تا راکش کری؟
قطعه این چه آشنا نیم ورسر زکر چه هر دای وازی پا کسا
نه حتی که ابتدایی لکه سرنگه چه داکتر صاحب زغم وای
نو ابتدای دا دی پوراده لری چه کتای او پا آغا که څورتې د جغرافي او یا فرزندریازي او مالم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري د طبيعي ده.
د دې بحث په ورستیو کې کدی تر راشو چې سولمل صاحب نقد تاسو ته د کیسلي کلو په برخه کې څه درس دکړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد تاسو کیسه صحیح کلی کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرزند تاسو په کیسه معنی څوکي زه خپل د نقد نه ډېر اغیزمن ما ولاو کا نقد ځنې نقدونه چې سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت مون لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مون لري یعنی په یوه داس خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی یعنی ما د نقد نړۍ را خدمت شوی ما کیسه را ته خکړې ده.
زغم څه تاسو خپل هم نقدي تجربه لري مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو ل نقد نه مهم استفاده کړې ده په خپل کیسو کې؟
ولی نه، ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړی دي د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام وراړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خلکېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کیږي.
سولمل صاحب کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي دوه وړاندې څه کوي څه بوي؟
ډېر مهم وړاندې دا دی چې نوې لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني دا یو ډېر او هغه یو ولول. دومره خبره نقد زه د خپل تجربه نه کوم، زه خپل د کیسې تیوري کا سم نه دومره نه غوښمه کی دومره وایم زما غیب باید شای شل پیسه ده، مګر د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چا نقد کړي لاغینه اتیا پیسه ده زما غیب. نو نور تمام مشوره داده چی دا دو خبری یو خلی کوالو بلی هغه خپل دی او کل دنیا دی او دا نه وځي د دوی د کیسه زاو کروزی بلکې د تیوریکو اثرونه د خو کیسو خو کیسه لوستلې لا ډیر خو کیسه لیکنې او د کیسه لیکنې مهارت یې قوی کړي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب که ستاسو ډالر شوونی ځوانو کیسه لیکوالو ته وور
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې ترڅنګ دوه نورې خبرې یو دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یو خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مګر کزه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به ونه لیکم خو خپل الله ربم را نه پاتې وي یا مثلا د احمدی صاحب ډیر عالی نثر دی د داستانونو یا تخنیکونه ډیر عالی دي خو ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپل
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبري سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخسته. کور ودم
تر بلې خبرونې زحمت شي بر اجازه غوړم. خدای مومل.
شیبا چې د چا خېګنه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبا چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زموږ زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 40 01.
مسافر
مسافر کی بپی اوخ کی او پکوا ما
بچ پخلا سفر لاڑ شا سفر لاڑ شا مات دتلو خبر مکڑا رب شام
راکا